ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم د وی ای ڈی وی ریڈیو ډیرو خدایمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د مارچ 14 او د وری میاشتې 28 نیټه ده. د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. فرانس خپل شهریانو ته خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د فرانس مفاداتو ته خطرې پیښی دي او دوی دې له پاکستانه ځانونه بهر وباسي. بل اړخ ته پاکستانی چارواکي وایي چې هلته فرانسیسیان محفوظ دي. په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې چپې وروستي حالات په یو شواروز کې قریب 160 کسان په کرونا مرض مړ شوي دي. او له افغانستانه د امریکایي قواو د وتلو له فیصلې وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی دی. د امریکا او روسیې فیصلې ته خلک او څېړونکي په څه نظر ګوري دا به هم واوري. او سمپوره خبرونه په ټول پاکستان کې د فرانس پر ضد د تشدد ډکو مظاهرو وروسته په پاکستان کې د فرانس سفارت خپل شهریانو او د دې هیواد شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې په موقتی توګه له پاکستان څخه ووځي. د فرانس سفارت د زیارت یا پنځمې پورز په یو پیغام کې په پاکستان کې اوسیدونکو فرانسویانو ته ویلي چې پاکستان کې د فرانسوي مفادات اوس له سنجیده خطرو سره مخ دي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد بیا ټینګار کړی چې د فرانس شهریان په پاکستان کې محفوظ دي او هیڅ خطر غنی ورته نشته. د دې باوجود په اسلام آباد کې د فرانس سفارت ته د حفاظت لپاره اضافي امنیتي کسان لګل شوی او شاوخوایي کنټینر هم کې خولل شوی دي. رایټرز خبری ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي چې د هند او پاکستان استخباراتي ادارو اعلی چارواکو د روان کال جنوري میاشت کې په دوبۍ کې لیدلی او د ملاقات نه با خبره سرچینو ویلي دي چې د دې هڅو مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په مسله د زیات شوی پوځي تاوتریخوالي راکمول دي. دا ملاقات د هند او پاکستان ترمنځ د کال 2019 راغلي کشیدګۍ نه پس په اول ځل شوی دی. د رایټرز خبری ادارې خپل رپورت کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د واشنگټن لپاره سفیر یوسف العتیبه په سټانفورد پوهنتون کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو ویبینار ته د وینا په وخت ښکاره کړ چې عربي متحده امارات د کشمیر په مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د پورته شوي کشیدګۍ راکمولو او د ډزبندۍ لپاره خپل رول لوبولی دی. د اماراتو سفیر هیله ښودلې چې دا خبرې به د سفارتي اړیکو په ځای کولو او تعلقات صحتمند کچې ته راوستلو کې مرسته وکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د صدر جو بایدن له اعلان نه پس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د زیارت یا پنځمې په ورځ ناڅاپه کابل ته په سفر ولاړ او هلته یې له افغان صدر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا ولیدل. انټونی بلینکن د دې لیدنو وروسته کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان په امریکایي ځواکونو د حمله حته وکړي سخت جواب ورکړي شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او ټینګار وکړ چې طالبان باید سیاسي حل لار رد نه کړي. بلینکن دا هم وویل چې که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیست د دې ډلې د مشانو د ایستلو په ګډون به د هغو یو شمېر نورې غوښتنې هم ونه منل شي. بل پلو ملګرو ملتونو د چهارشنبه شروع په ورځ ویلي په افغانستان کې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې ولسی مرګ ژوبله د پروسه کال په پرتله ډیره زیاته وه او په جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ کړی چې سملاسي دې د تشدد د کمولو لارې چارې ولټوي. په کابل کې د نړیوال ادارې دفتر دا شمېرې د صدر جو بایدن تر وینا له مخه جاری کړي چې په کې نوموړي د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي قواو د ایستلو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل رپورت کې ویلي په یاد موده کې د ولسی مرګ ژوبلو نږدې 1800 پیښې شوي او 503 کسان پکې وژل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې پر طالبانو او حکومت مخالفه ډلو تور لګول شوی چې 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د عامو افغانانو د مرګ ژوبلو په 1.5% پیښو کې هغوی لاس لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه رپورت رد کړی او د امریکا ملاتړ لرونکي حکومتي ځواکونه په پولیسي مرګ جوړ لتورن کړی دی. دا ویو ای ډی ودا د عراق پوځي چارواکي وایي د بغداد په صدر سیمه کې د زیارت یا پنځمې پورز یو بازار کې چاودنه شوې چې ل عمل یې لک تر لګې یو کس مړ او دولس نور زخمیان شوې دي. د پوځ په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د دې چاودنې وجه څه و او دا هم نه دی ویل شوی چې د چاودنې ذمہوار څوک و. خود پیخي گواهان او په سوشل میډیا باندې راغلي بیانونه وایي چې دا د یو موټر بم چاودنه و او پس لهغه چې په 2019 کې دولت اسلامي ډلې یادایش په عراق کې ماته وخوړه په سرکار بغداد کې د چاودنې پیخي ډیره راکمه شوې دي. په امریکا کې د ډاکټرانو ډلې لا تر اوسه د جانسن اند جانسن کمپنۍ د ویکسینو په اړه اخیری فیصله نه ده کړې. د کوم په اړه چې داسې اندېښنې دي چې غني په ځینو خلکو کې وینه جمع کوي. په امریکا کې د ناروغۍ د مخنیوي د مرکز مشاورتي کمیټې د شروع یا چهارشنبه پورې یو بیړنۍ غونډه وکړه چې ورځ وړاندې دغه کمیټې د جانسن اند جانسن جوړ د کرونا او بعد ویکسینو د عارضي بندولو فیصله ورسته له هغې کړي و چې دغه ویکسینو په شپږو ښځو کې د وینې جمع کېدلو ناروغي پیدا کړي وه. په امریکا کې په اول لکه خلکو کې صرف په شپږو ښځو کې دغه ویکسینو د وینې جمع کېدلو خطرناکه بیماری پیدا کړې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو دا وی ای ډی ودا بیا هم خراغلې خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. په تیر یو شواروز کې پاکستان کې د کورونا رنز نه یو سلو اتلس نور ناروغان مړ شوی چې ورسره په ګرد هیواد کې د دې وبانه د مړو شو یو شمیر 15,802 ته رسیدلې دي. همداشان په ګرد هیواد کې د کورونا رنز تایید شوی په خو شمیره ل اولکو او یا زرونه اوښتې ده. پاکستان کې د کورونا دریم څپه کې د مړو او غیزمنه خلکو شمیره کې په تیزی سره زیاتوالی لیدل کیږي او د روژې میاشت شروع کیدو سره د کورونا مخنیوي او څار اداره نېشنل کمانډ اند کنټرول سنټر نور بندیزونه لګولې دي. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
پاکستان کې پتیر یو شواروس کې یو سل اتلس نور ناروغان د کورونا رنز نه مړ شوي دي او په 15,315 نورو خلکو کې دا رنز منتقل شوی دی. په ګرد هیواد کې تر دې دمه د کورونا رنز نه د مړو شمیره 15,302 ته رسیدلې ده. پاکستان کې د کورونا دریمه چپه کې د مړو او اغیزمنه خلکو شمیره کې زیاتوالی را روان دی او د روژې میاشت شروع کېدو سره د کورونا د مخنیوي او سار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر نور بندیزونه لګولیدی. د ان سی او سی تر مخه پاکستان کې د کورونا رنس فعال پیخي او اویا زرا 200 اوختی دي او په تیر یو شواروس کې په ګرد هیواد کې د کورونا سلور شپې ته زرا نزیات ټیسټونه اوشول. کوم چې د دې وبا پیل کې دو سره په یو رس کې د ټولو نزیات شمیره ده او د مثبت پیخو شرا 3.3% ریکارډ شو. په ټول ملک په مجموعي توګه تر دې دمه د دې وایرس نه ولکه یو کم سلور زرا 300 خلک اغیزمن شوي دي. البته په تیرو سلیر شو ساعتو کې نور سلور زره او سوا او سلویخ ناروغان د دې رنز نه روغ شوي هم دي چې ورسره د روغ شوي خلکو شمیرې شپږ لکه شپږ سلویخ زره او شپږ سوا 250 ته رسیدلي دي. د ان سی او سی د اعلامیې تر مخه د روژې په میاشت کې د کورونا رنز مخنیوي دپاره په ګرد هیواد کې د ایس او پیز یا حفاظتي ګامونو سره پراخه لاکډاون به پرځای کول شي او د دې پریکړې اطلاق به په صبح هم وي. د اعلامیې تر مخه په ګرد هیواد کې به مارکیټونه او بازارونه د ماښام شپږ بجو پورې کلاوي. البته د هفته او اتوار په ورځو به ګرد هیواد کې کاروبار په مکمله توګه تړلی شي. د ان سی او سی اعلامیې تر مخه ګرد هیواد کې به د تراو مونځ کلاو ځایونو کې کول شي خو نورې هر قسمه سماجي او ثقافتي دستورو باندې به مکمل بندیز وي. ریسټورانټ نه به د شپې 12 بجو پورې خوراکي سیزونه صرف د وړلو اجازه وي او د صبح ترمنځ د مسافرو ګاډو تګ راتګ د هفته او اتوار په ورځ به بند وي. د کورونا دریمه څپه کې پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې د ټولو نه زیاتې اغیزمنه شوي. په پنجاب صوبه کې په تیر یو شواروس کې 2,890 نور خلک په کورونا رنز اخته شوي دي او 8 ناروغان ترې مړ شوي هم دي چې ورسره دغه صوبه کې د مړو شمیره 2,209 ته رسېدلې. خیبر پختونخوا کې په تیرو سلیرو شو ساعتو کې 1,215 د کورونا پیښې مخې ته راغلي دي او ترېنه یو کم 13 ناروغان مړ شوي دي. خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د کورونا مجموعي تایید شوی په خوشمیره 102290 ده او د مړو شمیره 2018 ته رسیدلې ده. په سن ایالت کې پتیر یو شواروس کې درې او بلوچستان کې دوه ناروغان د دې رنځ نه مړ شوي دي. د پاکستان واکلاند کشمیر کې د دې رنځ نه پتیر یو شواروس کې لس نو ناروغان مړ شوي. البته گلګت بلتستان کې د نهم مارچ نه وروسته یو ناروغ هم نه دی مړ شوی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په سرخار پیښور کې د بیوزله خلکو د پاره د احساس پروګرام چې نوم یې دی څوک هم وګی اودن نشي پرانیسته څو ورځې وړاندې کړې وه او ویلي وو چې دغه پروګرام لاندې به خلکو ته وړیا خوراکونه میلاویږي. دغه پروګرام دوه ورځې وړاندې په پیښور کې پیل کړی شوې خو بل خوا کارکوونکو او خواریکښو په دې ناخوښي څرګنده کړې او ویلي دي حکومت ډیرو لږو خلکو ته دا خوراک ورکوي او دوی سره سنجیده مرسته نه کوي. بلخوا دغه پروګرام ویان محمد بلال وایي هر ورځ په سونو شمیر کې خلکو ته خوراک میلاویږي او دغه پروګرام ډیر په کامیابی سره روان دی. نور تفصیل له فرشینواری ناورو.
د وزیر اعظم عمران خان له اړخه شروع کړای شوې د احساس پروګرام لاندې کوی بوکا نسو یا سوکوم اوګای او د نشي باندې خلکو نیوکی کړي او ویلي دي حکومت د دوی غریبۍ او بې وسۍ پوري خندا کوي. د دغه پروګرام نه مستفید شوی کارکونکو خواریکه خوای دوی ته دوا وچی ډوډۍ یوا کجوره او لګا پېتی ورغل شوی خو په دې گزاره کول ډیر ګران ده. د پیښور یو کارکونکو خواریکخ سراج الدین وای مونږ د حکومت نه دا تمنوا چی د غرنګي خوراک به بے وسه او غریب خلکو ته ورکوي.
اور مجبورین راغلم نه پیښور تر راغلم ډیر مجبورم راغلی دل دا کار روزګار دغه راغلی خو ایس کار روزګار ایس لغره ته میلاو نشو خدا هو ایسم ندی بیا خو د دې کړه دال دی دار اٹھای دا ایو کجوره دا پدې باندې خلکو کوی می وکړي جګړې وکړي د یو بل ګروند ته لا سروا چیلل دا څه شر راشن دی د دین هو عام سړی چې راځي خلکو دغه ورګي د خدای نوم دی ګونه ورګي او خپ پروګرام ورګي خپ روټي خاري او شی دی کوې سم نشته.
وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې د اسلام آباد نوروستو د احساس پروګرام څوک هم اوګای وده نشي په پیښور، لاهور او فیصل آباد کې پیل کړای وو. د دغه پروګرام لاندې په پیښور ښار بیلابیل ځایونو کې بے وزله خلکو ته د یو ګاډی نه خوراک ورکول کیږي. بل پلو د پیښور په هنتون د ماشیاتو څنګه مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وی وی ډیو ته ویل ک چرې دغه پروګرامونو په ځای خلکو ته د روزګارونو لپاره پیسې ورکړې شوی نو ژوند دی بدلی دای شو.
تاسو دې په خبر کې وګورئ د سپین جمعه سره یونیورسيټي روډ باندې داسې چوک یادگار کې صدر فوار چوک کې نو بشمار خلک ناس پیچې د دې اړه انتظار کوي چې رسوب براشه مونږ به بوزي. نو دا هم د کلو خلک دی دلته خپل کورونه نشته نو دې کې هم څه بدیت نشته که حکومت دوی د پاره نه پناګا یا د لنګر خاني یا د اوس کوئی بوکا نسو یې پروګرام شروع کی. خو زه یو ځل بیا دا خبره تاسو ته کول غواړم چې دا پایدار حل نه دی. د مسلې پایدار حل چې کوم دی هغه په دا کې دی چې موږ د خلکو لپاره دی واړه واړه روزګار روان شي.
د احساس پروګرام چارواکي وای په پیښور خار بیلابیل زینو چې پکې سپین جمعات، بورډ بازار، کارخانه او نورو زینو کې په سونو شمیر کې خلکو ته روزه ماتای ورکول کیږي. د احساس پروګرام څوک هم اوګای وده نشي د پاره ټاکل شوی بیان محمد بلال وی وی ډیو ته ویل د روزې میاشتې نه پس به هم دغه پروګرام کالو سر روان وي.
اور اس کے اوپر فار ایگزامپل ایک روٹ ہے کے ٹی ایچ کا
او یہ والا ارد سپین جمعات بیا بورڈ بازار او بیا کارخانو مارکیٹ او ہم دغ رنگے چلورو نور زینو کے دغ خوراکونا ورکولے شی او پ یو سٹاپ پاندی یو سل پنجیشت خوراکونا خلقوتا ورکول کی گی او یو گاڑی کے پنجو سو پورے خوراکونا وی دغ گاڑی دننا پ کورونو او کسو کی نشی گرزے دائی او غٹ سرک باندی روان وی او پ روزہ کے خلقوتا خالی روزہ ماتائے ورکولے
سڑک کے اوپر چلے گا نا جی. یہ رمضان میں ایک ٹائم افطاری دیتی ہے.
اقتصادی چارو پوهان وای د حکومت تخوا پیل کړی شوې د لنګر خانو او سوکوم اوګای وو د نشي پرنګي پروګرامونه د خلکو ژوند بدلولو په لړ کې مثبت کردار نشي لوبولای. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
واشنگتن ڈی سی کې میش د افغانستان د کورونای چارو په خوانی وزیر او د افغانستان د وزیر درځونې لپاره د ګومارل شوی امریکایي ډلې مشر سلاکار علی احمد جلالی وایي چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو نه پس به دا قتل په کار دی چې پاکستان به د افغانستان د استحکام لپاره د طالبانو مرکزونه وتړي او بهرنۍ مالی سرچینې به اور باندې بند کړي او کنه. زموږ همکار منزه شهید د امریکا د فیصلې په اړه له ښاغلي جلالی سره مرکه کړي چې ساسو پام ورته راګرځو.
کوی کېدل له پخوانه د امریکا هغه زیات عسکر خواسته په 2015 کې له افغانستان ووتل او څه چې پاتې وو زیاتره وظیفه یې د مشورې او دغه د ټریننګ او دغه د پاره و کومک دغه د پاره و او دا هم توقع کېده چې په دغه وخت کې به د امریکا بلاخره د قواوې له افغانستان ووځي. مګر مهمه دا ده چې د دې له وتلو وروسته باید د افغانستان په شرایطو باندې په اوضاع باندې او په سولې په خبرو څه اغېزه کېږي. دا ټول مربوط په دریو عواملو پورې دی. اول دا چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې د افغانستان په کشاله کې یو اثر سلوک لري هغوی څه شي کوي، هغه څومره کومک کولای شي چې د افغانستان د مسلې حل د امریکا د قواوو د وتلو وروسته په دې کې مرسته وکړي. دوم دا چې کچې د امریکا قواوې له افغانستان ووزي کمیږي، په عین زمان طالبانو خارجي کومکونه باید قطع شي. مثلا په دې برخه کې پاکستان ډېر څه کولای شي که چېرته پاکستان خپل یادي خپل لوجستیکي بنیاد په پاکستان کې لاس ورکړي، بیا هغوی وضعیت او موقف تغییر کوي فعلا. او درېمه دا ده چې خپل افغانان څنګه کولای شي چې واحده یو دغه مؤثره ستراتیژي غوره کی او ټول سره یو شي او یو بوټی شي او د ویشلي حالت پای ورکړي ختم کړي. دا نو په دې درې شرایطو باندې دا مربوط دی چې په افغانستان کې څه د امریکا د قواوو د وتلو به اثر شي. فکر کوم چې د افغانستان کې بنیادونه اوس دومره شته او طالبان یو جنګي قوی پیسې پاتې شي خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په نتیجه کې باید ووایو چې دا ټول عوامل باید په نظر کې ونیول شي چې د افغانستان په آینده باندې سړی یو یعنی یو محاسبه وکړي.
جلالی صاحب، څنګه چې د سولې تړون لمخې کوم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی وو او امریکا هم په خپل ژمنه ودرېدله او امریکایي عسكر به د میت لومړی نیټه باندې وباسي له افغانستان، تاسو ګڼئ چې طالبان به اوس اور باندې غاړه کیږي او د سولې د بهیر چې دا به چټکتیا سره په مخ وړاندې لاړ شي او که څنګه؟
دوی د اوربند د پاره دا شرطونه ایښي دي چې اول یې دا دی چې د بنجار یا وزره بنجان خلاص شي او په زمان کې دوی مشران د هغه لس نه لرې کړی شي چې د ملګرو ملتونو قیدونه پرې لګولي دي. او دا په دې پورې مربوطه ده چې اول کوم کار کیږي. دوی اول اوربند کوي، بیا دا کار کیږي، او که دوی وایي چې اول دا کار وکړي موږ اوربند کوو. طالبان تر اوسه پورې په خپلو ژمنو نه دي درېدلي، خپل اعتبار یې لاسه ورکړی دی او اعتماد څوک نه پیل کولی. او که چیرته دوی په اوربند موافقه وکړي دا نور شرایط یې په ځای کېدلی شي، مګر اول بوی دا تعهد وسپاري او عمل یې کړي چې بیا دا شرایط نور ورته مهیا شي.
جلالی صاحب، خپل د امریکې لوړ پورو چارواکو ویلي دي تیره ورځ کله چې د امریکې ولسمشر جو بایدن د امریکایي ځواکونو د وستلو نیټه اعلان کړل چې په افغانستان کې نورې ترهګري ډلې لکه القاعده او همداراز اسلامي دولت یا د داعش ډله لا نور کولی شي چې وده ومندي او ورتیا ورته بیرته ترلاسه شي او ګواکي هغوی کولی شي چې بیا د امریکا پر ضد نورو بریدونو پلان وکړي او یا هم نور فعالیتونه وکړي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ آیا داسې امکان شته چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل نو بیا به په هیواد کې بیرته دغه نورې ترهګري ډلې وتوانېږي چې د امریکا پر ضد دغه خاوره وکاروي او که څنګه؟
دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان څه کوي. که په افغانستان کې سوله راشي بیا نو د امکان نشته چې داسې ځایونه پیدا شي چې هغه حکومت پکې نفوذ ونه لري. او که چېرته جنګ دوام وکړي او داسې سیمې پیدا کیږي چې نفوذ پکې نه وي د حکومت او د په نتیجه کې ترهګري ډلې پکې وده وکړي، دا ترهګري ډلې خو په افغانستان کې تنها نه جنګېږي، په عین زمان کې دوی د هغو هیوادونو په ضد دي چې په دې سیمه کې موجود دي، لکه د ازبکستان، لکه د منځنۍ آسیا، لکه د چین او لکه د پاکستان په دوی په ضد جنګېږي. نو دغه ایجاب کوي چې دغه د سیمې دغه هیوادونه کوشش وکړي چې په افغانستان کې سول راشي او داسې د خلاو رامنس نشي چې په هغه کې ترګري ډلې وده وکړي چې دغه امکان شته.
ډیره زیاته مننه جلالي صاحب چې راغلی او دې ته مو وخت راکړ.
د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د انخلاف فیصله د دې هیواد صدر جو بایدن ته کوم اسانه فیصله نه و. دا چې د افغانستان نه راوتل به امریکا ته څومره په ګټوي په دې باندې مختلف نظریات شته. نېشنل انټرست ماګازین په یو مضمون کې ویلي چې دا د امریکا قومي سلامتیا کمزوري نه بلکې لا قوي کړي. د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې په دې مضمون مختار خلیل لنډه کتنه کړې ده.
د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو اخبارونه او مجلې افغانستان نه د امریکانو او د نېټو فوجونو د وستو په بابلا د صدر جو بایدن د حتمی نیټه د اعلان د خبرونو نه ډک دي. د امریکای مشهوري مجلې دی نېشنل انټرست په دې موضوع د نامتو صحافي د ویلیام روجر لیکلې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور کړی دی. د مضمون سرحد ته افغانستان نه د فوجونو وستو د صدر بایدن اعلان به د امریکای قومي سلامتیا نور مضبوطه کی. ویلیام روجر د خپل مضمون په سر کې دا هم لیکلی دی چې امریکایان دی صدر بایدن نه مطالبه وکړي چې په خپل فیصله عمل وکړي او کده په خپل فیصله عمل اونکو نو باید چې قام تنه تپوس وکړي ځکه چې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو مرستيالانو د وړاندې نه دا اعلانونه شروع کړی دي چې افغانستان نه د فوجونو وستل به دغلطه د لوی تباهی او بربادای باعث جوړیږي. په دې بابله د سېنېټر لند سیګراهم فیصله غیر معمولی نه ده. د یقینا چې په خپل بیانونو د یو بل یو لسم ستمبر د پاره لار اواري خو چې څومره امریکا افغانستان کې خپل ځان گیر ساتي دومره به د امریکای قومي سلامتیا کمزوري کیږي. رښتیا خبره خدا ده چې جو بایدن حقیقت ته تسلیمیږي. ویلیام روجر خپل مضمون کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې شل کال او جنگي ده خو طالبانو سره عقوبت د کال 2000 په فروری کې د شمی لوزنامې تر مخې د مې تر لومړي تاریخه پورې افغانستان نه د وتو لوزکو. د امریکایي حکومت دننه په دې نیټه د اتفاق نه راتلو په وجبا دا ډیر وګدې ده خو صدر بایدن تر ستمبر پورې د خپل کلهم فوج افغانستان نه لويستو پریکړې فیصله وکړله. نېشنل انټرست لیکي چې صدر بایدن تیر میاشت اشارو کې دا ویلي وو چې د امریکا د افغانستان د جنگ د بوختونه روباسي او دا هم ویلي وو چې د صدر ترامپ د دور په ټاکلې نیټه فوجونه وستل به مشکل وي باوجود د دې چې د امریکای د دفاع محکمه پینټاګان د یو کال نه افغانستان نه د خپل کډو پورته کولو تیاریانی کوي. خو بیا هم صدر بایدن په دې خبره ټینګو چې د فوجونو د وستو نیټه دی زیاته وګدنی وی. نو صدر بایدن وینا داوا چې د فوجونو په وستو کې د لم لیټ پالیسی به د امریکای په نقصان کی وی. مضمون نگار ویلیام روجر لیکي چې د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوګد جنگ د ختمولو لپاره د صدر بایدن کړې لوز د امریکای په خیر کې دی او صدر بایدن لا د خپل لوز نه رښتو کېدل نه دی پکار. رښتیا خبره خدا ده چې د امریکانو فوجونو د وستو نیټه سلور میاشتې اوګدول سیاسي تور ضروری نه و. د دوها لوزنامې د دسخط په وخت د فوجونو د وستو د پاره ټاکلې نیټه یعنی د مایلو به تاریخ هغه وخت سورلس میاشتې لري وو او دا کافي وخت وو. که صدر بایدن د تیر صدر ترامپ په ټاکلې نیټه عمل کړی وي نو په دې بده سیاسي تور لوی نامه ګټلې وي. خو حکومت د دې معاملې د شدید نوعیت د احساس کول په دې د خپل ناراستۍ نه وخت ضایع کو او خبره دی خطرناک حد تر رسوله. خو اوس چې په توندې سره افغانستان نه د وتو کوم حکم کړی دی دا کار د ستاینې وړ دی. بهشکه چې د صدر بایدن فیصله د امریکای د پالیسو تسلسل دی. ویلیام روجر خپل مضمون کې نور لیکي چې افغانستان نه د وتو د نیټه سلور میاشتو پوری د وګډورو د صدر بایدن د فیصلې په وجبا امریکانو فوجونو ته په حفاظت سره او په خپل فوجي سازو سامان بغیر د یو شمیر سوداوالو کولو افغانستان نه د وتو موقف لاس ورشي. اوس به د امریکای فوج په جمع زړه د خپل فوجي سازو سامان د رښتو پرې خودو یا د ځای کولو فیصله کولی شي. د دوها لوزنامی په ماتولو او د خپل فوجونو په مکمل حفاظت کې د وستو د صدر بایدن د فیصلې اهم اړخ داري چې صدر بایدن طالبانو ته دا واضحه انډیا ورکړی دا چې امریکا په یقین سره افغانستان نه پوتو دا او دا چې په دې لړ کې طالبان باندې سنوي شرطونه نه دی خوښ شوی اوم دغه وجه ده چې طالبان د نیټي وګدیدو د بوج لتاوه او امریکانو فوجونو د حملو کولو نه منی ساتلې شوی دی دا به یقینا چې ډیره د شرم خبره وي که په دې ټول روان عمل کې یو امریکنی فوجي هم مړ شو د فوجونو د وستو په باب لا د صدر بایدن واضحه او کوټلې اعلان به یقینا چې د خارجي تماشګرو او امریکا کې د جنگ د مرستیالانو په ارمانونو یخي اوبه وی کړی وي
دا وی وی ڈی وری ڈیو دا او تاسو مغاگل واشنگتن ڈی سی ناوری او سم وار رسیدلی اداریه تا چه دا امریکا دا حکومت رسمی داری سرگندوی دا نن روز اداریه پا سومالیا که دا آینده انتخاباتو پا اره او دا غذای دا حالاتو پا باب ده چه زموگ همکار مختار خلیل هغه پا پختو اره ولی او تاسو تایی
په سومالیا کې د انتخابونو په ډیل کې دغه ملک کې سیاسي اړې غړې راپورته شوه دي د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې په سومالیا کې انتخابي عمل کې د پرمختګ په نه کېدو امریکا ډېر فکرمند ده ځکه چې د دې صورتحال د لاسه سومالیا کې غیر یقیني حالات په پیدا کېدو دي او دې د سومالیا سالمتیا سلامتیا او دفاع ته خطر پیښ کړی ده د سومالیا د عبوري آئین تر مخه سومالیا کې هر څلور کال پس پارلماني او صدارتي انتخابونه بیا کېدل لازم را د کال 2020 په ستمبر کې د سومالیا صدر محمد عبد الله محمد او د سومالیا پنځه وفاقي مشران د عام انتخابونو په یو اډانه متفق شول خو دغه عمل په دی وجه ناکام شو چې پارتو د انتخابي عمل په خپل خپل فائدہ کې د استعمالونو تورونه په یو بل لګول شروع کړ پټه په ولار د انتخابي عمل د روانورو د پاره سوسو د خبرې وشوي خو د دې خبرو سره نتیجه راونه وتا او اوس په سومالیا کې ټول سیاسي عمل پټه په ودریدلې دی د صدر محمد عبد الله محمد چې په خلکو کې د فرماجو په نوم هم مشهور دی د صدارت میاد د فروری په اتم تاریخ ختم شوی دی خدای له د صدارت کورسای نه پریږدي او د دلیل د پارلیمنت د هغې فیصلې ورکوي چې پکې دته او خپل پارلیمان ته تر هغې پورې د کار کولو اجازت ورکړی شوی دی تر څو چې انتخابي عمل مکمل شوی نه وي په دې سبب صدر فرماجو د مخالفو سیاسي قوتونو دا مطالبه رد کړې ده چې د انتخابي عمل او د حفاظتي ادارو اختیار دی بل چاته حواله کړي خو په کال 2012 او په کال 2014 کې د همدا شان حالاتو راپورته کېدو له وجې د هغه وخت صدر د انتخابي عمل او د دفاعي ادارو د اختیار نه لاس په سر شوی و د صدر فرماجو د نارامتیا له سببه د فروری په 19 تاریخ د ملک د باقاعده فوج او مخالفو سیاسي ګوندونو سره د تړون لرونکو ملیشو ترمنځ د مخالفو سیاسي ګوندونو د مظاهرو شروع کېدو نه وړاندې او بیا د مظاهرو په دوران کې موګادیشو کې انختی شوې دي دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی او د دې تابع کول لازم ده خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې موږ د سومالیا په وفاقي او ریاستي غړو باندې غږ کوو چې خپل سیاسي غرضونه شاته کړي د سومالیا د خلکو له طرفه د دوی په اوګو د پرتو ذمہوارو احساس دی او کې او سمدستي د صفا سوتره انتخابونو په کولو دی خپل کې سلاشي موجوده متواله به تر اوسه پورې شي کامیابی تعالی ترغی کی هغه اصلاحات بدل کی چې سومالیا ته فوري طور ضرورت دی چې بنیادی مقصد د سومالیا د قرضونو د بوج سپکول دی دا به د ترهګرۍ خلاف د جاری جنگ په لار کې ډیر خندان هم راولاړ کی امریکا د سومالیا د خلکو د امنناکه احتجاج کولو د حق مرسته کوي او د هر فریق لخوا د کیدون کی شر فساد سخت مخالفه ده موږ د سومالیا مشرانو ته په سخت ټکو کې دا خبره کوو چې د ملک د سباون تحفظ دیو کی او سمدستی دی د صدارتي او پارلماني انتخابونو په کولو خپل کې سلا یو کی
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته الیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکول شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorial.